السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. دا ساعت لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې نن د اگست په 15 د طالبانو د حکومت ټیک درې کاله پوره شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره اړیکې عادي ونه خي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان ودان پټیل وایي هیواد یې له خپل متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقوقو مخینه جوړه کړي. ښاغلی پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیل د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، هغه چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې شول. هغه وویل د دغې رژې ویډیو یې لا نه ده کتلې، خو په وینا یې هیڅ حکومت تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو پرون د بګرام په هوایي اډه کې چې پخوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه د خپل حکومت درې کلنی ولمانځله او هلته یې دغه نظامي رژه ترسره کړه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 310 میلیونه ډالر مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوه جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 500 میلیونو ډالرو ډیره مرسته ورکړې. د ډبلیو ایف پی په وینا د مرستې به له 4.2 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لکه ماشومانو او له 5 میلیونو څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د سه شنبې په ورځ خبرې کړي، د افغانستان 80% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونه د کابل په کارتینه سیمه کې یو ځوان په ډزو ویشتلی او وژلی دی. په خواله رسنیو کې د وژل شوي کس چې حامد جلال نومیږي عکسونه لاس په لاس کېږي او ویل شوي چې طالبانو یې په موټر باندې ډزې کړي. دغه پلار سید جلال پختون هم په یو پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي چې زوی ورته وژلی او د قاتلانو محاکمه غواړي. د حمید جلال د کورنۍ دوستانو او ملګرو لخوا ویل شوی چې دغه مړی پرون چهارشنبه خاورو ته سپارلی. طالبانو تر اوسه د پیښې په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګیدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس د هرات د ګمرک د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکي ستونزې له امله لګیدلی وو چې دوی مهار کړی او په کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. په اور لګیدنه کې مالی زیان ډیر ښودل شوی. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربند خبرې به د حماس له نشتوالي سره سره دایري شي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنجشنبې په ورځ په خطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې راځو د راپور ته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره اړیکې عادي ونه خي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې نن د اگست 15 د طالبانو د حکومت ولې ټیک درې کاله پوره شول. تفصیل صفی الله ستانکسی اورو.
د 2023 کال د اگست 15 د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوریت نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی له بیا واکمنېدو درې کاله تیریږي، خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یو وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیره خزو او نجونو سره په چلند کلکې نیوکې کړي. دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي، په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره بیا خزو او نجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیې په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه شاوخوا اتیا محدودوونکي اعلامیه او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی، تر هغو چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدام ونه شي. اخو د بشري حقونو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو لپاره تیاره او له ترخوشي بوډک بولي. دغه سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسي ویلي، کوم هیوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغېزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنیدو د دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. څه باندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالباني مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. په تعقیب خزی له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړي او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل. خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې کلک مخالفت کړی او ویلي دي، افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
ومریدل چې نن د اگست 15مه د طالبانو د بیا وخت رسیدو درې کاله پوره شپل. طالبان په دغو درې کلونو کې خپل حکومت له لاسراوړنو ډک بولی، خو د چارو کتونکو ورسره موافق نه دي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي، طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان لوی تاوان سره مخ کړی. لنه مولي سره زموږ همکار حدیث پردیس د امریکا کړی.
ډیر څه د لاس ورکړل، هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پانګونه شوی و، هغه د منځلاړه د افغانستان نو وتل، نو دا په خپل د دې منل چې د منځلاړو، نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدله، زه فکر کوم چې څو لسیز به ونیسي چې افغانستان به تا غدري کولونو په خاط حالت ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی د فرصتونو د لاس ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دار مې سکیږي چې درې کلم کافي وخت ده. په دمره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنځته نشو، تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوسه پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبانو مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون، کاغه سیاسي اپوزیسون دی یا نظامی اپوزیسون دی، وجود نه لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره. منطقه هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري، یعنی یو ملی منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خیخ وطن دی روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملی او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویل چې افغانستان خی خواته نه روان. پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنی لار ز فکر کوم چې هم دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازي تعیني شي او خاص استازي بیا د افغانانو ترمنځ د سیمې د هوادونو ترمنځ او د دنیا د هوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي او بل اخره یو منځګړې لار ته توافق رامست شي او ټول افغانان ک طالبان دي نه طالبان په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق او قانون اساسی رامست شي ځکه چې یو ملکی قانون اساسی نوی د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي اواز قانون دی چې خلکو ته د حقوق ورکي البته د کې شک نشه چې د افغانستان قوانين مخکم د سی وو کو پاینده کوم جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانين نه دي اما ډیرو شاند پر ته قوانين ته ضرورت لري بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې او سم راځي ته چې عام خلک د طالبانو د دریو کلو نو په اړه څه نظرونه لري د دوی خبرې سره اور
پنځلسمه د اگست د افغانانو لپاره د تورتم ورځ وځکه د افغانستان د شلکلن جوړ نظام حکومت هر څه لمین ځولاړه د مثال په توګه حکومت نظام پوج بیرغ هر څولاړه د هیواد اقتصادي سکتور سکوت سو تعلیمی سکتور سکوت سو په خاصه توګه د غزيان چا ولیدي د غزيان په افغانستان کې میرمنو ولیدي او تر اوسه پورې هم دغه سزا میرمنې په ځان باندې وړي نو څره کم به موږ د دې نظام وراتک ته خوشاله اوسو څره کم به موږ زړه د دې وراتک ته شکو
جمهوریت له سکوت سره پټول کې د دیموکراتیکو بنسټونو پالیت لمنځتلال او همدارنګ د طالبانو له لوري د ملي ارزښتونو تر پخو لاندې کول اساسي قانون د مدني ټولنې سازمانونو شتون او پالیت لمنځه تک دا ټول هغه څه دي چې د جمهوریت له سکوت سره رامنځته شول دغه راز د بیان ازادي د ښځو حقونو او د سیاسي پالینو امنیت لجدي ګواښونو سره مخامخ شو دغه راز د جمهوریت سکوت نړیوالو مرستو پانګونو ته د افغانستان د اسرسای کم کړ
نن د طالبانو درې کال پرسو سه افغانستان کې حکومت کوي نو تبا په هر څه کې بدلون راغلی زموږ په ژوند کې بل خصوص دي خزو انجونو په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي ځینې بندیزونه راغلي دي اک تاسو هم خبر یاست ټوله نړۍ په خبره ده نو زموږ لپاره د خزو لپاره په ټوله معنا خو وخت نه ده درې کاله خبرې نه وي ورته
زه په افغانستان کې مسئله یم ننګرهار پانتون کې نو خبره ده سده سي په پانتونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي یو هو د پانتونو تر ډېر څلور سره نو وسوځان تللی دی بیا هغه وسوځان چې د هر ډیپارټمنټ هغه اساسه وا په اصلاح ډیپارټمنټ اساس په مغه استاد چلی دا هغه په اصلاح سټیج جوړ کړی په ډیپارټمنټ کې د ډیپارټمنټ ټول هغه وسوځان تللی دی ټول ډیپارټمنټونو څخه ټول افغانستان په پانتونو څخه
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
نن پنځمبه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک درې کاله پوره شول که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړي خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهانه ولسی وګړي وایي چې لا هم د امنیت پیښې د دوی ژوند ګواښي تفصیل له اکرام الله اکرام
دیگه نرگس 18 ساله بودن و
د وژل شوی نرگس محمدی خور شریفه جوینده وای چې د دو کلونو په تیرې دوی له هم په کور کې د خور غم تازه دي
بخشای سهیر په خانه و ته بده نه
نرگس محمدی د کابل په لویدیس کې د کاج پر خونیز مرکز په انتحاري حمله کې وژل شو خور شریفه جوینده وای هغه تلس کله نوا تازه له تلسم ټولګي فارغه شوی او غختلی د کاج په خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکړي
ایشان در سال 1401 از فارغ سنف
در 1401 کال کې له 12 ټولګي فارغه شوی و او ټاکل شوی و چې د همدې کال په کانکور کې برخه واخلي. نږدې لس ورځې کانکور ته پاتې وي چې په کاج کې پرې حمله وشوه چې له لسګونه نورو خویندو سره یې یو ځای شهید شوه. نرګس هیله لرله چې طب ولولي.
ارزو داشتن کې دروینده طب بخونه. و
د نوموړي په خبره نرګس چې د پلار او مور کشره لور وه دواړه یې په مړینه سخت دردیدلي او بیلابیلې ناروغۍ ورته پیدا شوې.
زما د مور او پلار لپاره ډېره سخته ده. د دې پیښې منل ورته تر اوسه سخت دي. تر اوسه هم د دغه پیښې له امله ځورېږي او له همدې امله ورته ذهني ستونزې پیدا شوې دي.
د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې د کاج په خونیز مرکز حمله چې د 2022 کال د سپتمبر په 13مه وشول عملی 450 کسان مړه او یو 340 نور ټپیان شوي وو چې ډیری هزاره خزیون جنوي. خدا نه لومړی حمله وو نه وروستۍ شو بلکې له دې وړاندې د 2021 کال د اګست په 21مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل په هوایي ډګر انتحاري حمله وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 تن افغانان پکې وژل شول. له دې وروسته د 1400 مریض کال د تلې په 14مه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات د جمعې د لمانځه پر مهال خونړۍ چاودنې شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د غراس د 2023 کال د اگست په میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم په خپل دفتر کې په یو برید کې وژل شو. د دې ټولو خونړیو پیښو مسولیت داعش خراسان څنګ منلی وو. یو شمیر ولسی وګړي وایي فکر کاوه چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته به سرتاسري امنیت ټینګ شي، خو خبره یې چې له نسبي امنیت وروسته اوس ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې زیاتېږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه خپاره شي ازادي راډیو ته وویل،
خصوصا په کابل کې دغه 13 میاشتو کې چې سوچ او دنه وشلې په دې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله وخت لرل. نو ټول ولس د امنیت ته نگانه تشویش لري ځکه چې په امنیت کې نه دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خدای دا کوي، اما نشته امنیت نشته دی.
مرموزی وژنه ډیر زیات شوې دي او ځای ځای چاودنې هم کیږي. نو که چیرته طالبان وایي چې په افغانستان کې پوره امنیت شتون لري، زما په نظر باندې دا خبره غلطه ده.
خود یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د تیر جمهوری نظام پر مهال سیمې د جګړو او پیښو له امله سخت ناراموي اوس نسبي امنیت لري، خوښ دي وایي چې د طالبانو پر راتګ سیمې امن شوې دي. د بغلان د ډنډي غوري د سیمې اوسیدونکو موسی ازادي راډیو ته وویل،
اوس چې سوله راغلی، امن راغلی، بدلون راغلی، نو شکر دی ارس جوړ روغ دي. مشومان خپل مکتبونو ته ځي، بزګران او دی قانون خپل کارونه کوي. زموږ سیمو تډیر خلک په سیال باندې راځي، چکر ته راځي، خلک خوشاله دي او شکر دی امن دي. خلک راغلی امن نه او ډیر خوشاله دي.
خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان وایي د یوې سیمې امنیت د ټول هیواد د امنیتی وضعیت ته ښه کېدو معنی نه لري. دوی وایي اوس مهال په افغانستان کې ورځ تر بلې د نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند او د امنیتي چارو پوه اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل،
امنیت په افغانستان کې متاسفانه نشته دی. لا ګواښونه زیات دي او موږ له دې نه ډار لرو چې د دوی دغه کم غیر تخصصي، غیر مسلکی او غیر هوډمندانه برخورد چې د ولس او د هیواد په مقابل کې ده، داسې ناخوالی ونه نزیږي چې د هغه جبران بز منګ ولس ته او زمنګ جغرافي ته ډیر ستونزمنی
دی. دا کوي چې همدا اوس د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوی او فردي امنیت تر بل هر وخت خراب شوی. نو موري د غراز د دایښ په ګډون د نورو وسلوالو طالب زد ډلو حمله ته اشاره وای چې وضعیت ورځ تر بل خرابېږي.
دا هغه ترڅنګ کم فزیکی امنیت چې دوی یادو هغه هم هغه امنیت چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه اغیزمن کړی وو. او وس تاسو لاړ شي وګورئ چې د جنایي جرمونو ګراف کم حد ته رسیدلی دی. د پوځي عملیاتو په ډیرو محدود امکاناتو باندې د دوی په مقابل کې د کابل په ښار کې، د کابل په زړه کې تقریبا هر ورځ یا یوه ورځ وتلې د باندې عملیات کیږي په عین ترتیب د تروریستي ډلو لکه داعش چې د دوی په لوړپوړو چارواکو باندې په دفاتر کې دننه عملیات تر سره کوي او هر څوک چې هغه په نخ کې هغه کولای شي چې هغه باندې عملیات وکړي.
د امنیتي چارو بل په اساق اتمر ازادي راډیو ته ویل
کمنګ اوس وای چې موږ امنیت ټینګ کړی دا معنا ده چې خپل طالبان اوس جګړه نه کوي، لیکن خلک هغه مسؤلیت نه لري، هدف یې وژنه نشته. بعضی اشخاص چې هغوی په پخوا کې یا نظامیان ول یا سرتیری ول د مختلفو نامعلومو کسانو د خوانه د کورونه ایستل کیږي وژل کیږي، دا خپله دلیل د دې چې خلک هغه مسؤلیت په کامله توګه نه لري.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د رواني اگست په 4مه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې داسې امنیت ټینګ شوی چې په نیمه پیړۍ کې نه و رامنځته شوی.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی
وکور کی هر څو لګه تیرې کی تند تیرې کی هر حالت په باندې راشي څو قصې کې ندی کواهلو خو ټکو خو خزان مریدي مې جنکی او که چېرته د خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو ورېده سپاده خزه وا خغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د میرمنې خبرې مو ورېده چې د کلیوالو خزو پستونځ غګیدله کته هم د افغانستان د کلیو او باندو خزې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي اقونو څخه بی برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه ول لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوی شاین بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورداخلي. د خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوی توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې پیسې په لاس کې نه لري، او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې ده راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې و ډاکټره ده، وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټرانو ته خپله سی ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې نو دوی تر اخر حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا دما ښځه ده یا دما خور ده یا دما مور ده، د دې یا تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کېږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی. شمله مقصودی په دې اکله راته وایي.
فلان ډېر سخت ده، ځکه چې هغه په کور کې دي، باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه نه به اوبه راوړلې، مثاله خستولول ته تللې، مثاله ژوند کول. کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوانه، اوس چې قید شوي دي ډېر سخت تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې راوړي، اسم خرابي، مثاله وهل، ټکل، دا شان چوپ ښځې بیچاره باندې راځي.
اقدر تو وایي چې سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي، سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې 90% دوی په مشکل کې دي. وطن دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووزي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرضي وه، د دوی د کالي
دغه
خزه لورګان یو بچی ټول په خارج کې دي. اته خزه ماشوم پیدا کیږي، بس ماغه کوګې پیدا کیږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثلا ټول خزه هم دغه سیده وغږ بدن او بس مثلا می خوراک نه پوښاک نه ماشوم کیږي. سبا تنور نه تناسته، بل سبا مثلا او بوته جامو جوړ تناسته، کومه څه نشته، دغه نشته. د باندې باندې څه د ځکو نه باندې نشي وته، نه باندې باندې څه خپل غو بس کله کور نه باندې وته خو هغه نه نه لاره شي ولا وتخته فلان کوي وتخته د کور او کوي وتخته نه خداز وشتل دي.
څومره دا لات دردون کوي د افغان میرمنو
ډېر دردونکې ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کې خبر چې شي په سلا او خلک هغه نشروي، مثال جلیواله کې خوښوي په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کوي چې د دې اسلامي حق ده، خوښي ده. نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وویلي. مثال ښځه باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي که کور پرېږدي ووځي، هغه وخت له ډز وویلي. خو څوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړ، یا وتښتې یا د ځان ته اور واچوي یا د ځان مرکه. بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پرې باندې راشي، څوک یې قصه کې نه دي، که وهل وخوري، ټکل وخوري، ښځه نورې دي نو یې جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته، د ټولو خلکو وویده، خو هغه باندې ووته، د دغه خلکو واورېده، د والله جومات ته راووتله، یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه. هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ. نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته رانغله، نو اوس چې بده ورځ پرې باندې راغلې، تاسو ټول ورته راووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول، پوښتنه به نه وي، خبرې به ډېرې.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو مېرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو مېرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې خځې لګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال، کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې د داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري. او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. قبل هم د ماشومانو کم مزنی او د تغذیه کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر سترګو کېږي. او همدارنګه کچېرې راشو نورو ناروغۍ ته لکه ذهني روغتیا، چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب بله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي، چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزې د هله لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي. دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
اما پوهاوی و اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو. زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو، تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا که مونږ تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږ هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. همدا اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا گنی آلوده شوی دی، بے حد زیات خلک مریض کیږي، چې هر څه کلاس معلو کیا مریض شو، د خلک ته وګوره حیران پد کی. یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی، لحاظ دغه چې ژوند د خي هر څه سهولت ځان ته برابرولی شي، لاسونه چې ونه منزل شي په نزید فونه نشي، غاخونه چونو منځل شي، تبان خلبوي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه در نازيت کیږي، ماشوم دي چې پاکونه ساتي، ماشوم دي مريضيږي، هر ورځ دوی شفاخانه، شفاخانه جوړ کو کلینیک ته ځي، الته ورته مقصد دواګان ورکه، ماشومان نه راوړي، مريض دي یو رقم بل رقم. اما په هوا چې کېدو ډېر زیات خوس د کور چار طرف وې پاکو، ځکه ورته وې چې د خپل کور چار طرف پاکي، سلو خوې پاکي، میکروبونه نه 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 اوس نشته. اما ته تشناب ته ځي، اما ته بیا دو دوریم په خیوي او اشپزیم کوي او رقم بل لګه. دغسې حالت د کلیوالو دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بعضې پوهیږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي، بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول، تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو. خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو، دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوارزی که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټي ورتي یو څه پیسې ورته راشي کنه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته خپل ښځو ډېر سلیقه لري که څه بې سواده موسي کنه فرشته جانبي هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي اقتصاد د ښو د ژوند په سلوکو د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي داسې نه ده چې ته باید مثلا جوړو په کار لرې اوبه په کار لری چوبو ډیری منظم سه یو په کال لري چوبو د پکې وساتل شي هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او بو اخلي بیا غو مغبون استفاده کوي خوري یعنی یو چانه دو بو مشکلات لري که او بو ډیری کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي کوم یاش تو کلونو بوري یو سن منزل کیږي یو فرش او سه نه منزل کیږي یو کلی سم په مثلا هغه سه ډول نه منزل کیږي یو کاش که خلاص واچو به تا غو غونده سه د چلمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه ده چې تو یو او کالی او کاش کو تنا په سر واچا هغه میکروبونه وژني سیده اول دا چې دا مثلا خپل ماشوم منځي یا تشناب ته ځي یا ځای پاک کوي یو په همدې سوبو باندې لاسونه منځل زما پان میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډیر رول لري یعنی چې وګوري اقتصاد ک د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد د خي هر څه کولای شي اقتصاد خني هیڅ هم نشي کولای
bale کراسو قضایی برخه تا کلیوالی خځه و څومره کولای شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي
قضا ته مراجعه کولای شي اما د څه نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته ځکه دلته د څه قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت خزه نه مني د خزو خبر نه مني د برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا که یعنی ډیر نه راول کیږي ډیر نه کیږي مشکلات مثلا بعض خزې چې د کلیوال خزې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای تا جرګه نشي کولای بس په ځان تیرې هغه وه لغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تیرې خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د مشکلات لواجی هغه خزې چې مثلا پوینګي لکس تحصیل کړی وي نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډیر فعال وي وندولري که څه مشکلات ورته راشي هغه کولای شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کیږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوال خزو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کړی کینېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی نور څه قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کیږي هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کیږي
بله په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ داوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی دا آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي هغه خپل حق نه دفاع وکړي نور څوک نشي کولای چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی خو افغانستان کې داسې یو څه نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي او دې مهال کې فرشته جانې خو هیڅ امکان نه لري اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم دوی مثلا وظیفه اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسو مړی دی هم نشي پیدا کولی په میاشتو او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعت پورې چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي، هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم، خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کوله چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما په اند هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي. کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما په اند ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما په اند ماته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو داسې ده چې ورسره مني، هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره مني، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي، ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم موږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کړي، هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا که وظیفه نه شي کولی یو څه کومک، ځکه موږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې وو یو څه حل کېدو.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ: 00422 24 41 401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
خدا خو وسنه نظام همیش لکه کوم وخت چې دوی په زور راغلي دي او هیواد په زور نیولای، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخه طبيعي چې وشي کولای افغانان د ته مجبور کی چې یا هیواد پریدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هیواد کې دی هغه خبره اوزي اوزي چې دوی ته لار اواره راشي او دوی باندې څوک انتقادونه په هیواد کې ونه کی او افغانستان هم درنګ د گاونډیانو او د هیواد د دښمنانو چې ټول پیږي چې پاکستان او ایران دې دوی نغوا اړي چې افغانان پرمختګ کی او خپل نور کلونو ته شاته وګورئ. دا د هغوی برنامه وا او برنامه وسنانه ده. دا برنامه د دوی په خوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دا عمل لري. د طالبانو په نوم طالبانو د کوم حاکمیت او کوم ډله چې رامنځته شو دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوند دي غلام بوي او لاس پوسی بوي.
راځو دې ته د تحصیل پاک باندې خبرې وکړو. دا د یار وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده، بلکې هغوی د تحصیل حق ترې اخیستی دی. هغوی نه یې کوم جرأت او همدارنګ کوم انساني حق او حقوق شته هغه ترې اخیستي. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه چې یا خو بدا کې چمدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستی دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسې کې پاسون مکوي. نو دوه لارې لري، نو هم فزیکی هم منټلی او روحانه د خلک نارام دي او د ټولو نه ستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه دا دی چې دوی نه هغه بیسیک انساني حق او حقوق ترې اخیستي چې هغه تحصیل دی. ځکه چې
په قران کې هم خپل حس دي په قران کې نه دی راغلي چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په امنجونی کې الکان به ټول تعلیم فرض کړی دی. او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي ترڅو وشي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ غاړې کې ټینګې کی. نو دا څه معنی لري دا خبره؟ دا خو ډیره عمیق معنی لري که څوک پوي وي په د باندې دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمونږ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا دغه ټول لاونیسه دغه په ټول افغانستان مسلمانان دي شکر هر یو په قران تعلیم پمدارګه په تعلیمي ذکر او سنبال دي ام دوی نه کتا سه پښتنه وکي دي هغه مشر مشر مغل واقداران نه پښتنه وکي قرآن په تفسیر ورنه شول وسلای مګر افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کتا سه وګوري کې هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن وسلای شي په قرآن باندې پويږي په معنا باندې پويږي په تفسیر باندې پويږي
چې قصه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دي د دوه ډاله کې د سه کسان کانکور لاله نه کامیاب شوی دي او دوی لوړ ځاګړو ته لار پیدا کړی ده چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره ای چې د کسان اته املان درلودله دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوی په دې ته خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کېنی دا څومره زیان ده په خپل ځوان ته چې بې سواد کس فارغږي او بیا هیواد ته بد څوکي.
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې پټول هیواد چې یو وخت بدرې لا کو نړۍ شو خو وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 15000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دنا غټ شرم دنا غټ بدبختی ز فکر کوم چې دا به نه وي او بل دا چې تاسو ویلې چې چایل ګنونه ورکړی دی او څو کامیاب شوی دی د کتابن دا چې کسان راغلي دي چې هغه وي به په هیڅ نه پويږي هغه وي به خپل اعلان کوي په سم کې به اخر نمرې ز کسان پیژنم چې هغه خپل د سم حوال نمرګان فارغ شوی دی هغه پاتې دی په کانکور کې مګر متاسفانه چې دا چې خلک فکر غلي چې هغه وي به هیڅ نه پويږي خو سید هغه خو به کامیاب شول سنفونه بډکی دا به دنه دوی چې شي کوي بیا په فونو کې بدوي سکه ځکه چې یو کس کا ټپ ماسل وی او هغه په هغه معیارونو د ټپ معیارونو برابر هغه سبا ور فارغيږي نو د په ځای چې هغه ټولنه د ګټه ورسیږي دا غره تاوم نه وړي وی او هغه هوا د دومره شاته پری خې ده چې د ټکنالوژي لمخه نه چې په هغه یتا په انلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای نو دا لوی زیاده چې مخ د درې کال کېږي هم د انجنونو لخوانه هم د الکانو لخوانه درې کال کې مخ تقریبا دا څه فکر وکړ چې لکاو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکاو کسانو به کانکور ورکاو او هغه به خپل تحصیل ته ورکاو هغه لکاو کسان به برخه پاتې دي او دا هواد یې 500 نه تر 1000 کلونو پورې بیا ورسته شاته وغورځوي
وخت د تیریږي انجنې مکتب ته نه پریدي لږ شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نشي کولای د خځینه ډاکټرانو د شمیر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولی سي
خدای خو که موږ د افغاني هغه عرف یو طرف ته پریدو هغه علمي بحث هغه د وطني بحث دلته ودانګما هغه دا دی چې کچیرته دوی فکر وکړم دغه وسنۍ د کوم حاکم نظام د دوی مېرمنې مریضان کیږي خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل مېرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي نو کدا خپل غیرت وی غیرت مونږ غیرتیان یو مونږ فلان یو بستان یو نو دوی وسه کوي بیا دوی دا منی یو نارینه راشي او دوی د خزو معاینات وکړي خو نه دا څه نه کوي دغه مسائل دي چې دا خلک نشي کولای دا خلک یو خدای دی چې خزینه ډاکټرانو حق حقوق واخیستې دویمه دا چې هغه خزینه ډاکټرانه چې اوس به فارغې دي درې کال ډېر خلک په اخري سمسترونو کې ول یا په اخر پونځي په اخر کال کې بول هغه اوس وخت فارغ نه دي یو وظیفه کول او د هیواد خدمت به کول خو مطلب بختانه د هغه نه یوازې چې دا حق واخیستې دا غوي د ژوند سره دا سه لوبې وکړلې چې ترڅو ژوند دی د دې په نفسونو کې د دې په ژوند کې بس طالبان او ته نه یو ذکر کا هغه هغه بد دعا وی چې وی هغه بد دوی درنه راوړي نو تعلیمي حق به خور نه واخیستې دا غوی عزت مرنه واخیستې هغوی نه هر څه واخیستې
نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی، دوی به همداسې غلی پاتې شي؟ نه، خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي، یو خو به دا ژوند کوي او یا به دایي چې پاسون به کوي. داسې وایم چې دغه اوسنی نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لوڼې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي، په ماسټرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هیوادونو کې دوی نجونې او لوڼې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي. نو دا خو خپل دوګونی چلند دی، غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمنو سره کوي. زه خو بیا وایم چې دا برنامه ده، دا پروژه ده، کچې ته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی نو افغان خو د بل افغان په در ضروري نجونو نه حق اخیستی دي، هغه فزیکی له لحاظه خو هغه به دغه نه په کورو دول داول نه تر اخره پورې او دوی هغه روحن به نارامه دي خلک. نو همیش کلونه کلونه خو دلی دي چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپل لاندې شوی دی. دا وسنی نظام نه غټ ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چاره ده کړی.
بله، دوی بار بار په خپل غوندو کې وایي چې افغانستان کې امنیت د خلک کولای شي خپل ولایت تلاړ شي یا نور کسان چکر لپاره بیل بیل ولایتونو تلاړ شي. څوک چې نه وایي جنگ نشته، جګړه نشته. صدیق صاحب، کومه د څه وایي چې په دې کې آرام آرامي ده، مړي ټول خاص دي، هیڅوک نشته. د افغانستان اوسنۍ وضعیت له اجري سره نشته چې کولای
همداسې ده. ډېر چاله به ټکه اشاره وکړه دوی چې امنیت دی، چې شي امنیت کته سي فساد وګوري خدال ته دن خلک خودی کنه. زکه دغه ابل اورز یو چا سره خبرې کوم لري افغانستان په تازه راغی وې دومره غټ ترين فساد د تاریخ په تل کې نو شوی چې وس روان دی په افغانستان کې. یو تذکرات الکترونیکی تذکره باندې چا پیسې نه دی ورکړي، کور کړی هغه ځینې فیس به یې کړه سلپین صاحب افغانای به بس $100 د خلکو نه ستې دی. دا یو نمونه ده د الکترونیکی تذکرو په خاطر خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه. او دا څوک چې امنیت دی هغه سره طالب لابیګران نظامي شورت هم خدوی کا څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې، څوک چې دا هیواد بهر دی ول د خپل فامینونو التنرالي کامنیت وی ول خپل مور پلار خويند ورونه او د زامن چدل ته امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي، په خاصه ته تعلیم کوي، ول دوی خپل اولادونه نه لګي هیواد ته. او امنیت د چی شي؟ کوم امنیت دی؟ تاسو خود سره لګبند راوځي، تاسو خود د کابل د خار لګ دی او اطرافونو ته ولاړ سي. په کابل خار کې خپل د نن سوګام نه دی، هر اخواته چې زه یو کس در زوالاړ د فکر کوي چې بس تعقیبېږي به 4 ساعت
همدغه درس نه یې کار چني د خپل څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي. ځکه هر څوک چې بیکار استي فکر منفي خواته ځي، تحصیل ته نه پریدي، کار ته نه پریدي، دا څومره د فساد لامل کېدلی شي.
څومره چې انسانان بدې لارې ته ځي، یو د غټترین عاملونو نه دا دی چې بیکاري او بیروزګاری ده. په هیواد کې کنن غلا کیږي، په هیواد کې نن څوک وژل کیږي، په هیواد کې څوک یو بل ترور کوي او وژني او بې عزت کوي، دا ټول د وجه ده چې دا خلک بیکار دي. تعلیم خدا سي بیا هم دسي و چې بس پانتون به خلک بتلل حداقل هغه نیمه ورځ به فکر به بدلو تعلیم او تحصیل ته بیدار به. تاسو فکر وکړئ چې یو کس د سه شپه ورځ کوټه کې واچوي او بهر یې مه پرېږدئ، نو بل اخر هغه به خپله مړ کیږي. مرګ خدا سي نه ده چې ته یوازې به یو کس ووله بس مړ شو. تاسو یو انسان هر ورځ مړ کوئ، دنه غټ ظلم شته، دنه غټه ګناه شته. هر ورځ افغانان په خپل دننه کور کې وژل کیږي، تعلیم نه کوي، بس ټول ورځ کور کې راست دي. هغه به ډېری به اولاددار وي، ډېری به ځوانانی، ډېری به پیغلی، هلته هغوی بس ټول ورځ کور کې ناستې، بس یو بل ته به ګوري. نو دا په دمه هر ورځ وژل کیږي دا خلک.
که راسو ولستا زده کړې د دوی معنا کړې د دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي نه راپورته کې. په دې خبرې وکړو، آیا امکان لري چې ولس خپل مبارزه وکړي، راپورته سي او یو مثبت لار به ولري؟
ولې نه، تاسو د بنگلاديش هغه ولې دی بنگلاديش کې همدغه ځوانان لا پاتې دل هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي، د کلونو کلونو نظام یې تبدیل کړي. ولې چې دوی مجبور شول همدغه ځوانان محصلین ول تنګي تنګي ځوانان د شلو 25 کلونو ترمنځ دغه ځوانان راپاسېدل د بنگلاديش صحیح نظام یې درته لمنځه یوړ. ولې دا کاري وکړي؟ ځکه چې دا خلک په تنګ راغلل. نور بیا هم دوه لارې لري، ما مخکې ویل چې یا به همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کیږي سره، او یا به راپاسېږي پاسون به کوي.
دا وضعیت که همداسې پاتې شي د افغانستان راتلونکی څومره خطرناک ویني؟
که دا وضعیت همداسې پاتې شي نو موږ به 13مه پیړۍ کې به ژوند کوو، ځکه چې که دا وضعیت کال دوه کال نورم دوام وکړي دا څه چې شته ځوانان دي کدرونه دا خو به هیواد پرېږدي او ولاړ شي. د هیواده په هلو لارو په کوشش کوي چې داسې ردي ته ولاړ شي تر څو هلته دوی وشي کولی خپل باقي مانده ژوند یا هغه کوم تعلیم او دای چې په زړه کې دي هغه به کوي، که د هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي، او یا نو که نه وي نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي. ځکه چې د هیواد ستا کدرونه ووتل، د هیواد ستا تحصیل له منځه ولاړی، هیواد کې ستا فرهنګ له منځه ولاړی، نو ته هېڅ سم نه یې، نو ته هېڅ نه لرې.
دی چې هیڅ نه لرو دنه د مړ هیواد یې نو ډیره خطرناک ده وسا پورې وس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو کدا ادامه پیدا کینو موږ بار تلسمه پیړې کې ژوند کوو هغه قدرونه چې پر تیر او شل کلونو کې د ډاکټرا او ماسترانه پورې تحصیل کړي او هغه لاړل وس پر دې هیوادونو کې مزدوریا نه کوي تر کوم انرژي چې لري هغه پر دې هیوادونو کې مصرفي او چې کله مرګ ته نږدې شو بلار شي خپل هیواد ته په دې معنی چې هغه هیواد به نور د مړو هیواد وي هر ورځ د ځوان په حیث چې دلته تحصیل کوم فعلا ماته حالته تاسو ورځ نشته چې د هیواد په اړه فکر نکوم زه چې دومره هر سل د پدې هیواد کې امریکا کې لرو هر سل هدا که تاسو وګورئ بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هیوادوال مو چې په خپل دننه په هیواد کې دي ماسټري ډیګری نه پلاس کې دي هغه یې وسه کوي هغه یې وسه حالت لري دا وضعیت ګوري کار نشته بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواد بناست چې هغه په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه یې ستاپ ځای ناست دي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشون اخلي او ته یو ماسټر او ډاکټر لري او تاره په کور ناست یو بچی د تجاری نو د دننه غمیزه بل نه ستفه کوم په هیواد کې روح هم دا انسان آرام دي روح هم دا هغه خلک دي چې دوی روزانه وجل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پر دې هیوادونو تللی دي او کوم چې پاتې په هیواد کې دوی به هم د هیواد بهر وزي او دا خپل زده کړې تحصیل دا په بهرني هیوادونو د نورو هیوادونو په جوړولو کې به مصرف وي
چې غوځوانانو ته یو څول روته دوی په هیواد کې دي او نس کولای زده کړې وکړي البته انجینر دا دوی چې به منګاو تاسو ته ډاډ ولرو
امید تا زکه دا څنګه دا الله پاک هر څه ګوري دا خلک راته څنګه چې په تیر وخت کې نن 24 کاله مخکې همداسې اوی راغله البرت اوی ولاړل وتښتې دل خیر دغه تور شپې به هم تیر شي زکه هر شپې په نوروز ثورسته فړې باید حقیقت وای دوی باید پاسيږي دوی باید خپل غږ پورته کینو ځوانان ته زموږ څنګه پیغام ورکوم چې نور تاسو پاسيږي غږونه پورته کړئ زکه چې کنن سبا دغه څه غږ سره پاتې کیږي او 2000 کسان مړ کیږي نو د عقل لکه بنگلاديش غوند نظام خو ورته بدل کی ما خو نه چې په کورو کې دي کزه مینا لري د تحصیل کزه مینا لري هدا عقل ځان رسل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیر لار ده بل خو بلار نه لري تاسو او کده هیواد لپاره ورته بهر کې کوم او هغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وینو هغه لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنیټ پیسې بده کما کی نو ګل لار نه لري چې واسه ورسته بل خپل کورو کې ناس دی او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي او غره ده چې دوی دې هم د هیواد کا ورته چانس برابرې بهر دی ولر شي خپل تحصیل لته او آنلاین اپلای غره دی وکي سکالرشپ ورسته د هیواد بهر سکالرشپ ورسته کا چانس ور سره یاري وکي ان شاء الله چې
څوبو دي چې څنګه موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي سکل په کانکور کې دوی ګډونونه سوي کولای البته انجینر دوی څنګه پورته کړي یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي بند کیږي اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدید کیږي دا څه څه کوم دي حل لري نه
تهدید خوستا خود دا وایي مګر د په دې چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وجل کیږي دا غوړه دی او کوي ځل سړی مړ شي دا خو د بیغیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړکیږي هر لحظه مړکیږي هر څه په خپل سترګو ګوري څه کولای نشي
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کاوه له دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دي البته یو شمېر ټول نه یادوي دوه کسان ته تاسو وایي لري
هغه خلک دي هغه خلکو نه کته تاسو پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډېر دومخ انسانان دي نه ډېر منافق انسانان دي هغه خلک او کابلونګي راشي لونګي و هي او جمهوریت وي امدا سیګیره کایانی د منافقینو بهتر دی هغه خلک ځکه چې سړی هغه باغه انساني او ایماني او افغاني غیرت مور سره یې هغه طرف معلوم وي نو هغه چې خلکو نه باید ډیر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه دښمن دی معلوم وي هغه خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړي او جفا کوي نو ډیر منافق انسانان دی هغه خلک هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا غوي ځای هم دوزخ وي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوښ کوم تاسو مننه
درن دوستانو دا دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او لمن سره میلمه وو د کډوالو دی حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرز کې چې است علامه مال او ملګری
فکی گیلی سمان نسيت كي غريبي ده خفكي